سلامونه دوی په چشوي احمد شي بریم د سدي رډو ته د سات خبرونه وړاندې کوم. په بغلان ولایت کې په یو ترافیکي پیښه کې نږدې شل کسان ټپیان شوي دي. د طالبانو تر واکلاندې باختر خبري اژانس نن د بغلان د امنیتي مسؤلینو په وینا خبر ورکړ چې دا پیښه د دې ولایت د خنجان ولسوالۍ د پل ملخان په سیمه کې د یوه 1580 ډوله مسافر وړونکي موټر د چپه کېدو له امله رامنځته شوې ده. د چارواکو په خبره په ټپیانو کې 12 نارینه، 4 ښځې او 3 ماشومان دي. ویل شوي ټول ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي. په افغانستان کې د سړکونو د خرابوالي، د ترافیک قوانینو نه مراعتول او د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي پیښو عمده لاملونه بلل کیږي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا نن په اکسپانه کې لیکلي دي چې د افغانستان له 401 ولسوالیو 2/3 برخه لا هم پر ماینونو او ناچاودو موادو ککړې دي. اوچا د ملګرو ملتو د ماین پاکۍ د پروګرام د معلوماتو له مخې څرګنده کړې ده چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 33 لکه کسان په هغو سیمو کې ژوند کوي چې په یو کیلومتري کې سیمې پر ماینونو او ناچاودو موادو ککړې دي. د ماین پاکۍ د مؤسسو مسؤلین وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته له دوی سره نړیوالې مرستې کمې شوې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په اصولو کې په اوکراین کې د لنډمهاله اوربند په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو له وړاندیز سره موافق دی، خو د ده په خبره کیف ته د لویدیځ د وسلو د انتقال په څیر ځینې موضوعات باید لومړی حل شي. پوتین دغه څرګندونې پرون پنجشنبه په ماسکو کې د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشینکو سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. د روسیې ولسمشر دا هم وویل چې هره موافقه باید اوږدمهاله سولې ته لاره هواره کړي او د جګړې اصلي دلیلونه په ګوته کړي. د ښاغلي پوتین اشاره ظاهرا د ناټو احتمالي پراختیا ته وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په 12مه ګواښ وکړ چې که روسیه د اوربند له وړاندیز سره موافقه ونه کړي نو پر روسیه به نور بندیزونه ولګوي. چین په داسې حال کې د ایران د اټومي پروګرام په تړاو ټول شکل اړخونه آرامي او زغم ته راوبلل چې پکینګ دغې لانجې ته د یوې ډیپلوماتیکې حل لارې د موندلو په هدف نن د مسکو او تهران په ګډون د درې اړخیزو خبرو کوربه توپ کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماو یو نینګ تر دې خبرو مخکې په یوه خبري غونډه کې وویل په اوسني وضعیت کې موږ باور لرو چې ټولې خواوې باید آرامي او زغم وساتي تر څو د ایران د اټومي وضعیت ته خرابېدو مخه ونیسي یا ان د ټکر او شخړې په لور لاړ نشي. ټاکل شوی چې په نننیو خبرو کې د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ما ژاو سو، د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریاباکوف او د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کاظم غریب آبادی ګډون وکړي. د اوکراین پوځ وویل چې تیره شپه د روسیې له هغو 20 ډرون الوتکو چې پر اوکراین یې برید کړی بو 14 نسکوري کړي دي. د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف ښار د خارکیف والی اولیا سینی بیوف وویل چې د دې الوتکو د برید له امله په خارکیف کې وطن او د ښار په لمنو کې یوه میرمن ټپي شوې ده. سینی بیهوف په تلګرام کې دا هم لیکلی دي چې له ښاره بهر د دې بریدونو له امله په یوه روغتون کې اور لګېدلی دی.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کله مو کوم. د پاکستان پوځي سرچینې ادعا کوي چې په بلوچستان کې پر ریلګاډي کې د سیشن بي د ورځې برمته شوي کسان خوشي کړی دي او جارخملي وشلې دي. دا خبر د بلوچستان د آزادی پوځ BLA رد کړی دی. د دې ډلې اعلامیه د بلوچستان پوسټ په نوم آنلاین خبرونه نن خبره کړې ده چې جنو نړیوالو آژانسونو لکه رویټرز هم راخیستې ده. په اعلامیه کې بی ایل ای وای 250 برمته پوځیان وشلې دي او 244 ورسره دي. د پیښې ځای بولاندې چې له کوټې نږدې 160 کیلومتره لري دی نو د ادعا او سپیناوی ممکن وخت غوړي. خو دې پیښې یو ځل بیا د اسلام آباد او کابل ترمنځ تورونو ته لار پرانیسته. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند شفقت علی خان په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل هغه ترهګر چې په بلوچستان کې پر ریل ګاډي برید کړی و له خپلو مشانو سره چې په افغانستان کې دیره دي په ارتباط کې و. د پاکستان پاوڅ تر دې مخکې ورته تور پوری کړی وو او دا هم ویلی دی چې د دې بریټ پلان په افغانستان کې تنظیم شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی د پاکستان د پاوڅ تورونه بې بنسټ وبلل او وی ویل چې پاکستانی لورې دی خپل امنیت ته پام وکړي او د دې پر ځای چې بې مسولیت سرګندونه کوي خپل کورنی مشکلات ته حل کړي. د دا ډول تاویلی ما ویلی خبرو نتیجه به څه شي؟ په کابل کې داسې حکومت حاکم دی چې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلی او په اسلام آباد کې داسې حکومت دی چې له اقتصادي او سیاسي بې ثباتۍ او امنیتي مشکلاتو سره مخامخ دی. دلته مو د بحث لپاره شینکی کړوخیل د سیاسي چارو کتونکي او نصر الله ستنګزي د سیاسي چارو کتونکي ته بلنه ورکړې ده. مخکې تر دې چې بحث ته مخه کړم اسلام آباد ته به ورشو. له هغه ځایه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان را سره دی. د بولان د پیښو په ارتباط نن د پاکستان په مرکزي پارلمان کې هم بحث شوی دی. تفصیل به له طاهر خان څخه واورو.
په بلوچستان کې چې کوم اورګاډي د مسافرو هغه باندې بریښ شوی او وروسته بیا ګڼ شمېر مسافر هغه یرغمل نیول شوی وو، نو په پاکستان کې اول ځل دی چې داسې پیښه شوې ده چې یو اورګاډي د مسافرو هغه اکثر کسان یرغمل نیول شوي وي او په هغه باندې یو اسې خبرونه په خوا هم شوي دي. په د ریل چې کوم هغه پټلې وي لیکوي په هغه باندې کرخه باندې هم شوي دي. خو دا اول ځل دی چې دومره ګڼ شمېر کسان هغه اورګاډي په کنټرول کې واخیستل شو او خلک هم یرغمل نیول شو. نو باسونه په دې باندې په پاکستان کې شروع شوي وو، شروع شوي دي او په ملي اسمبلی کې په دې باندې نن یو بحث هم وو په دغه د بلوچستان په حالاتو باندې، بیا په دغه پیښه باندې په ځانګړې توګه. او اپوزیشن خو دا غندلې دي، البته تیره ورځ اپوزیشن غوښتل مخالفو ډلو په پاکستان تحریک انصاف په ځانګړې توګه چې په دې موضوع باندې بحث وکړي، او چې کوم د اپوزیشن مشر دی عمر ایوب هغه بیا هغه ته خپل اجازه نه ورکړې شوې چې په دې موضوع باندې وینا وکړي، ځکه حکومت خاموش وو. خو وروسته بیا
فکر کوم تخنیکی ستونز رامنځته شوې ده. له طاهر خان سره مو رابطه قطع شوه، خو دومره پوه شو چې نن د پاکستان په مرکزي پارلمان کې په دې اړه بحث شوی دی او په ورته وخت کې اپوزیسیون د پاکستان په واکمن حکومت انتقادونه کړي دي چې د بلوچستان مسلې ته سطحي کتنه کړې ده.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه له ازادي رادیو
را بشم باسته. له دوړو میلمنو اغلی کډوخیل او شاغل سنګزي څخه مننه کوم چې زموږ بلنه یې منلې ده. اغلی کډوخیل کلمړی له تاسو څخه واورو، د بلوچستان امنیتي وضعیت د ځینو راپورونو لمخې د 2015 کال لپاره هم په خرابېدو ده. د دې وضعیت خرابې به د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر ولري؟
سلامونه او درناوی تاسو ته د پروګرام په لور دوم کتون کده او همدارنګه خپل استاد ته په معلوم تر کې چې وضعیت په بلوچستان کې خراب دی، زه فکر کوم چې دا د دې اغیز په افغانستان نه پر علاوه په ایران هم دارنګ په نورو مناطقو باندې به هم لري، ځکه چې دا صرف نام نه دی منطقې یا بې ثبات کېدل له دې نه مختلف ګروپونه مختلف مناطق افرام منطقې مناطق له دې نه ګټه اخلي. نو دا نشه کده که صرف با افغانستان پوری مرتبط بیا. و اول خوارمت و ادعاو شخصی نظر رد کما چه ده بلوچستان موضوع سنه موضوع نده چه ده پاکستان حاکمیت خصوص سنفا و جمعشه واری چه چندی پا ده طول مسائلو که اساس یا بنیاد ده طول مشکلات خپل غلط پالیسی ده وردود پاکستان او ده پنجاب برلاسی او تاپیری چلند لنورو اقوام و سرده که آقا و دیوالی اوست پا افغانستان پای مرتبط کی دادن نه خبر نده، بلکه داده پخانه ده و دوی دل پاره چه براعت پیدا که اخبر ناکامی پتر که نو دا پا افغانستان پر مربوط گنی. خو که دا منطقه چیر نارمکی گی معلوم دار اول خماسان افغانستان و سر بلوچستان سر شریک پول لده او پا دی پولا که نیچه چوم را چه نرمی رسه، ولی خود تصویت خود پا دفتر گراتن به خلق وانه ده، امنیت با چوم را خراب باشه، خلق با چوم را لحدفی واجن یا نور مشکلات سر مخامخی، مثلا پا تجارت با نری رقیزت هم دلودهشی، مثلا تو که با رول رول بله مشکل سر مخامخ سی دا قیمتون و دی مسئله بانی با تأثیر وکی. هم در رنگل هم دقیق وقت از این کره چه غواری چه امنیت پا افغانستان که هم خراب کی کولی شي دین استفاده وکړي، خصوصا داعش له دې موضوع نه لیرخه کولی شي یو استفاده وکړي، ځکه چې همدغه فرصت دی. هر وخت چې ګروپونه ناراضه کېږي او ساحه نامده کېږي، دوی د سربازګیري لپاره، د دوی د پټنځایونو لپاره، همدارنګه د دوی هغه بسته هغه حمله تقویه کېږي، ځکه چې د یو بل ته لاس ورکوي او تر څو پورې د یو بل سره همکاري وکړي. همدارنګه کېدای شي نور مذهبي حرکتونه دلته پیدا شي. تر څه فکر کوم چې په سیاسي لحاظ، د اقتصادي لحاظ، امنیتي لحاظ تاثیرات هم په افغانستان باندې به وي، هم به په ایران باندې به وي، هم د هغه پروژې چې د چین او د پاکستان تر منځ ده، د سیپک باندې به وي. نو زه فکر کوم چې د دې تاثیرات به خورا زیات
مننه په همدې برخه کې به د پوهنې سنګسي سره هم وختم. سنګسي صاحب، د بلوچستان مسله لکه څنګه چې اخلي کړوخیل اشاره ورته وکړه، له ایران سره یو ډول تړلې ده. د 2014 کال د جنوري په 14 ایران په بلوچستان کې حمله وکړه، بیا دوه ورځې وروسته پاکستان په ایران کې حمله وکړه، او هڅه هم د ایران د سیستان او بلوچستان یالت ګډوډي هم د ایرانی چارواکو په باور د پاکستان د بلوچستان اثرات دي. څنګه تاسو یې څنګه ارزوي چې بلوچستان د سیمه بې ثباته کولای شي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته، جناب سفیر صاحب ته، درنو اوریدونکو ته. باید ارز وکړم چې اساسا د بلوچستان مشکل له 1948 کال نه راپورته خوا شروع کیږي. هغه وخت چې پاکستان غواړي چې بلوچستان، یا یو وختل چې بلوچستان د خپل خاورې جز وګڼي، په هغه وخت کې د کلات خان په نامه یوه جبهه راپورته شوه، او در تصمیم نادرانه و گرنه و در پاکستان در مقا وقت در پاوز و حکومت دورانده مبارزه شروع کرد. در ایران مسئله که تاس اشاره در لوده، در ایران که هم در مشکل و سنه مشکل نده، اساسا در در اتلسم نسم پیره پا آخر و کل اتلسم و یو او یوم کل نورست گلسمیت په اصطلاح آغا سرحدی کرخه باسی، او په اغیر که بلوچستان په دولو برخو بیشی چی و برخه بلوچستان بلوچستان ده، و بری ده اصلاح بلوچستان ده چی پا پاکستان پوری متعلقه وی، یا دیگه وقت به هند برطانوی پوری متعلقه وی، ده پرابلم پا تاریخی لحاظ دیگه وقت شروع کی. اما ده ایران پا تیرو نظامونو که حتی شاهی حکومت که زبتاسته او روایت پا اختصار روایم چی میرسد الله علم خپل خاطراتو که چه دیفت ایران ده پادشاه دلسکلین دورستهی دلسکلین دوری دفتر رئیس تیر سوی وایی چه کلا چه داود خان پا افغانستان که کودتا وکره، نو ده ایران ده حکومت دوی ورخطایی داوه چه داود خان چون لشوروی سر نزدی هرکی لری، لحن سر نزدی هرکی لری، ممکن بروچان تحریکه و ده باعث و گرزی چه یو نوی بلوچستان را منسته چه دا بحران په ایران کې لږه وخت نه مطرح ده. همون زمانی نه وروسته چې په ایران کې آخوندان حکومت ته رسیږي، هغوی معمولا په دول حاضول بلوچانو سره ناوړه چلند کوي. یو دا ده چې بلوچان هلته حمله کړي، پاکستان بلوچان اکثریت روحیت دا ده چې یو مستقل هیواد باید ولري، او له بلې خوانه مسله دا ده چې اکثریت بلوچان یا ټول بلوچان حنفي مذهبه او سنی مذهبه دي، چې دا د ایران په نظام که در تشیع و حاکمیت سر مخالفت که واقع کیگه. و تصمیم این چهل در زن افراطی اسلامی گروپونه در اوز در جیش العبد پر نام فعال دید چه در ایران حکومت تا سرخوگی جوری. زبکر کم چه در اوسته پیخه یا دتا مشابه پیخه کولیشی پر ایران که هم به ثباتی را منسته که، او داد ایران در پار اوخه خبر نده، او لکستا صورت اشاره در لوده، او لکستا سفیر صاحب اوته مکه اشاره درلوده، در حرکات پا مجموع که پا در سیمه که به ثباته تلامن وحلی سی، در پا داسی حال که در چه هم ایران پا لوی اقتصادی ستونزو که مواجه ده، لغرب سر بلفیل پا تکر که مواجه ده، در بیانه می جفه ارت خلاصه سی، او پاکستان لکستان سر که ارت اشاره درلوده، در وز نه پا امنیتی لحاظ ثبات نه، نه پا اقتصادی لحاظ و نه هم پا سیاسی لحاظ، دا به ثباتی که ولی سپدی سیمه که پر طوله که نوی پرابلمونه را وزی
بی. استاد سنگزی، تاسو دی بلوچستان تاریخ تا اشاره وکړه، دی کلات خان احمد یار خان بانی چه کل پا 1948 کل که یعنی دی پاکستان لجوری دو یو کل روسته فشارون زیاد شل، دی موافقه وکړه چې دی پاکستان برخشی کلات لاغه دغه تاریخي پیشو په استناد وسنی بلتون غشتون کې په بلوچستان کې بیا بیا دا خبره کوي چې بلوچستان د پاکستان د خاورې برخه نشي ګرځېدل او باید د پاکستان د خاورې برخه نوي. دغه مبارزه که په دې شکل باندې روانه وي هر وخت چې جغرافیه ته تهدید پیدا کیږي دا هم په خپل نور شاوخوا جغرافیه نه تهدیدوي.
کاملا د کلات خان مسئله لکه ستاسو ورته اشاره درلوده، وروسته د هغه نه چې د هغه په اصطلاح حرکت تکول کیږي بیا دا توافق کوي، اما دا توافق یو جاویدانی توافق نه ده. د دې لپاره چې کلات خان خپل یو جنبش نه د ټولو بلوچانو استازی چې د پاکستان سره دا په اصطلاح دا الحاق ومنه، او وروستنی نسل خصوصا د بلوچستان د نوی خوځښت د بلوچستان د ازادۍ اردو یا پوځ یادیږي، دا له 2002 کال نه تاسیس شوی او 2004 کال نه را په دخوا عملا په خپلو پوځي عملیاتو شروع کړي. یقینا لکه چې تاسو اشاره ورته درلوده، که چیرې په جغرافیه کې بدلون راځي دا په یقیني ډول په نورو سیمو باندې هم خپل تاثیرات کولی شي، حتی قومي مذهبي او نژادي حرکتونه او جنبشونه نوي رابرسېره کېږي، او هر یو در قوم یا مذهب یا نژاد پر مبنا د نویو جغرافیو د رامنځته کېدو مسله مطرح کوي. دا یقیني ده چې دا د عمیق تاثیرات حال هم لري.
مننه آغلی کروخیل، مخکې تاسو دا خبره وکړله چې د بلوچستان نارامي ممکن د افغانستان خواته هم منفی تاثیرات ولري، لیکن اوس چې درا پرونو لمخي ورته ګورو د بلوچستان امنیتي وضعیت ګډوډ دی. تقریبا ل یول سورز رئیس د جنو راپورونو په استناد د پاکستان او ایران ترمنځ د لارې چې تیر شوه ده د بلوچانو په لاس کې ده. البته موترزین در غون شوی دی لارې بند کړی ده، تجارتي مالونه نه پریشتي، سپدې لارې تیر شي او صادرات وشي، او دوی وایي چې د دوی هغه ورکشوي کسان باید راخوشي شي. په ورته وخت کې لکټي بهر د راپورونو لمخې حتی د بلوچستان په مکتبونو شوونځیو کې د پاکستان ملي ترانه چې سهار باید وویل شي، دغه په ځای باندې بلوچان هڅه کوي چې خپل ترانه ووایي. دغه وضعیت ستاسو په باور په کومه خوا روان دی؟ نو دا خو امنیتي وضعیت کړکېچن دی، تاثیرات یې ولې تر اوسه پورې په افغانستان باندې ډېر محسوس نه دي؟
ګوره، د بلوچستان مسله خو بلوچان په خپله خوښه نه ده پاکستان سره یو ځای شوی، بلکې خان کلا دې ته مجبور شوی دی چې مثلا ورباندې حمله شوې ده، زور زیاتی وشو، هغوی دې ته مجبوره سي چې دوی سره فیصله یو ځای شي. اما اروپا او پاکستان هغه خودمختاریانې چې د صوبایي ایالتونه باید ولري، د اروپا او محدود کړه او دوی تقریبا واکه اخیستل شوی دی. دوی اقتصادي لحاظ ډېر ضعیف دي، د دوی له منابع نه استفاده کېږي، د دوی په منابع باندې نور کسان عزیز هم راګذري کوي او ګټې ټول پنجاب ته ځي. دوی نه اقتصاد پیاوړی شو، نو دوی رشد وکړ، نو دوی امکانات برابر شو، نو د تعلیم په سر په هره لغه کې پاکستان یو غلطه پالیسی سره رامنځته کړې ده. دوی نه په بلوچانو باندې اعتماد لري ځکه چې په زور ځان ته اخیستی دي، او همدارنګه پښتونخوا چې د یو غلط سند په حساب دوی ته پیسه په میراث باندې پاتې شوي، دوی باندې دواړه ته هغه نه دي پیسه اعتماد پرې نه لري. دې خاطر دغه مناطقه کې نه سرمایه ګذاري کوي، نه د دوی په ژوند کې یو مثبت بدلون راځي، نه دوی سره ښه برخورد کېږي. دوی سره همیشه یو توپیري چلنج شو، د دوی له منابع نه غلطه استفاده او ټوله سي پنجاب یې خوري. نو په همدې خاطر دغه وضعیت څه کلته خرابیږي، او نو ورځ تر بلې بلوچان هوښیارېږي، متوجه کېږي د دنیا ډېر پیشرفت لري، ټکنالوژي دا متصوې د خلکو آګاهي پورته تللې، نور خلکو ته د قبول نه ده. اوس تاسې وکړه تر اوسه راپورته شاوخوا کسان دي چې ورک شوي، ځکه چې همیشه پاکستان استخبارات ISI هغه کسی فکر کوي چې یو شکل تاثیرګذاره ده او کیدای شي چې په راتلونکي کې خطر واوسیږي د پاکستان د ثبات لپاره، هغه زوندی ورکوي وړي، یا یې وژني او یا یې بندي ساتي، هر شی څه کوي خو نامعلومه دي. تاسو فکر کوئ چې په یو نفوس کې چې مثلا هغه بلوچان ډېر نفوس هلته نه لري، تقریبا 45% ټول نفوس د پاکستان بلوچان، ځکه چې ځمکه ډېره پراخه ده او نفوس ډېر کم دی هلته، دوی که تقریبا 10,000 نفر نامعلومه دي. او دوی چې مثلا که پروس ته هم د غوښتنه یې کوله، او یا مثلا دوی اعتراضیه غونډې په افغانستان کې درلودلې چې په اصطلاح د دوی سرنوشت معلومه سي، دوسیې دې معلومه سي، مړی ژوندی دې معلومه سي، او پاکستان ورته جواب نه لري. نو دې خاطر چې دا رقم برخورس کیږي خود په خود هر وخت خلکو نه رضایتي زیاتیږي د وزره کاسان چورک ورک دی خدا وزره کورنۍ لري وزره وزره دوستان لري وزره هم فکر لري نو خود په خود نه رضایتي پورته سي اروپا او روس باندې له وضعیت نه دوی استفاده کوي ځکه چې د ان ټي ټي پی فعاله شوی دی مثلا سیندیانه مثلا چې دا طلبي غواړي اعتراضات زیات شوي دي پی ټي ایم محتوا روان دی همدارنګه خبره تحریک انصاف کاسان یو لوی برحاله پارټي و هغه مخالفه شوی یعنی پوزې چې یو رقم ثبات ډېر خراب شوی سیاسي او اقتصادي نو دغه موقع د استفاده یو غواړي چې دا فعالیتونه زیات کړي او د هغه په خلاف باندې ودرېږي
مننه اخلی کڑوخیل سند هم اشاره وکړه پونس تنگزی اونې مخکی د راپورونو لمخې د بلوچستان په غرنیو سیمو کې د بلوچستان مختلفې ډلې لکه بی ایل ای او نورې وسلوالې ډلې دا د سندیش له ډلې سره یو ځای شوې وي او دوی به یو اعلامیه خبره کړه او په دې اعلامیه کې دوی دا خبره کوله چې په بلوچستان کې باید د پنجاب لاسونه قطع شي او همدارس د چین د سرمایه گذاری مخه ونیول شي. دغه د سندیش یو ځای کېدل له دوی سره چې یو وخت په پخوا کلونو کې دوی هم د ازادۍ یو ډول غورځنګ درلود د جیم سید په سلسله باندې څنګه دا په خپل په دې دلالت نه کوي چې دا قصه پس په پراخېدو ده؟
دقیقا ګورې پاکستان تاریخ ته که لنگ نظر واچو دا د استعمار محصول یو هیواد ده. د خپل تاسیس نه یعنی د 1947 کال پورې تر داننه پورې پاکستان واقعا د یو ملت په عنوان حتی وګړي په روحي او رواني لحاظ ځان یو ملت نه ګڼي. که د مالان څخه تاسو پاکستان ته لاړ شئ نو یو څوک نه درته وایي زه پاکستانی یم، یا درته وایي زه پنجابی یم، یا وایي سنده یم، یا بلوچ یم، یا پښتون یم. نو دا خود خود دا یوه مسله ده. بله مسله دا ده چې پاکستانیانو ته یو چانس دا پیدا شو چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړه او هغه د باعث وګرځېدي چې پاکستان د دنیا په مرسته او د افغانستان د وزن د په استفادې سره یو اندازه بقا ولري، چې دغه بقا وروسته د نه چې دنیا له پاکستان سره خپلې مرستې کمې کړې دي او د افغانستان بحران بلې خواته تللی ده. نو دا د باعث ګرځېدلی یو په سیمه ییز لحاظ نور سیاستونه رامنځته شوي. هند چې د پاکستان رقیب ګڼل کېده اوس اصلا له پاکستان سره ځان نشي مقایسه کولی په هیڅ سکتور کې. دا د باعث ګرځېدلی چې پاکستان له دغسې ستونزو سره مخ شي او دغسې نهضتونه هم چې لکه چې سفیر صاحب ورته اشاره درلودې د هغه توپیری چلند چې د پنجاب له خوا ورسره کېږي دا ټول د باعث ګرځي چې دا نارامي رامنځته شي. مله بل خو نه ته هم باید پام ولرو چې غرب په مجموع کې او د سیمې ځینې هیوادونه لکه هند نه غواړي چې ګوادر په یو لوی تجارتي بندر باندې بدل شي او له هغه لارې نه د سیمې اقتصاد تر کنټرول لاندې راوړي. سیاست چې نه نه مسبه کړو پاکستانیانو مسبه کړو چې ګوادر به د آسیا په سطح یا حتی په نړیوالو اقتصادي تجارتي بحري لارو کې یو ځانګړی ځای ولري هغه مسبه ټوله غلط راووتي. او بلوچستان د دله پردا ادعا لري چې تصور کوي چې دا به هم کچره ګوادر جوړي بیا هم د پنجابیانو پلاس کې بین ساری ډول وی او د دوی منافع بل هم څه تهدیدوي او د دوی معادن او ذخایر بل هم د بندر له ترتل بل چې د ژوند کې تغییر راوړي صادري.
ستنګزې تاسو هند ته اشاره وکړه. پاکستان له 1947 کال را په دې خوا چې کله تاسیس شوه دی جوړ شوه دی د دوی هرڅه سیالي له هند سره وا او تاسو ویل چې وسله سیالي وتلی دی. د روان کال د هند نظامی بودیجه 9 میلیارډ ډالر دی چې دا په پاکستان کې په تناسب ډیر زیات پیسې دي. دغه انډول چې دغه رقم خراب شوه دی آیا دا په خپل کسام تاسو اشاره ورته وکړه په څه ډول د دې سبب کیږي چې د پاکستان سیاسيون تر ډیر فشار لاندې راشي او کله سیالي ووتل عواقب به څه وي؟
اول خو تاسو ته عرض وکړم چې ظاهران لکه تاسو ارقام ښیي پاکستان له دې سیالۍ وتلی ده. که چېرې پاکستان اوس هم ځان له هند سره په پوځي په اقتصادي په سیاسي په بینالمللي مناسباتو کې په اصطلاح رقیب ګڼي دا به د پاکستاني سیاستوالو لویه اشتباه وي. هغه شی چې ډېر ثابته دي د بینالمللي روابطو د علومو پر مبنا هغه ستراتیژیک بدلونونه کله چې په یو سیمه کې رامنځته کیږي، مثلا په سیمه کې هن اوس یو قدرت ده او د سیمه په سیاست باندې تاثیر دی، لوی تاثیر لري. که چېرې هن د چین ګاونډی نه وای، د تاثیرات به لا پسې زیات وو. اوس نو تاسو وګورئ چې دا په طبیعي ډول هند خپل منافعو پسې ګرځي په دې سیمه کې، او زه فکر نه کوم چې پاکستانیان دومره وړتیا ولري چې د هند نفوذ، د هند هغه معنوي تاثیرات، د هند اقتصادي تاثیرات په سیمه کې په پام کې ونه نیسي.
مننه. د هند تر تاثیراتو پورې اغلی کړوخیل، د پاکستان د پاوس په اعلامیه کې هم ډیر اتهام په کابل پورې سوی دی. د پخوا برعکس، مثلا کال مخته د جنوري په میاشت کې چې په ریل کې په کوټه کې چاودنه وشوه، په هغه کې هم یو شمېر پوځیان وژل شوي وو. په هغه پلا چې د پاوس کومه اعلامیه وه، په هغه کې هند ډیر تورن باله، او تقریبا څو کاله مخکې د هند یو جاسوس هم په بلوچستان کې ونیول شو چې لا هم د پاکستان په قید کې دی. دا ځل چې ډیر اتهام کابل ته متوجه دی، آیا علت هم دا دی چې د هند له سیالي دوی وتلي؟
نه ګوري، دوی خو همیشه دوی خپله صحت چې تلاس وایي خو فکر کوي چې نور به هیڅ شی نه کوي. څومره چې خپله پاکستان د کشمیر په نام نه وکولو کې ماسره رول لوبولی دی، شاید هند جرات نه کړی چې مثلا د افغانستان له خلکو نه استفاده وکړي او په بلوچان نه ارامه کړي. اما په هر حال دنیا دومره نږدې شوې ده، او داسې مثلا هر څوک چې د پدې اسانۍ باندې لاس وهلی شي، په دې کې دوی نشي کولی چې افغانستان ملامت کړي. او بل داسې مثلا د مخبرو چې دا اوسنۍ خبره ده، دا خو له پخوا نه چې کله چې نن پاکستان جوړ شو، سبا دغه مشکلات د بلوچانو له د پاکستان چین په زور ونیو، دا به مشکلات جوړ شو. اما دا وخت نسي چې مثلا دوی څنګه آماده سو، یا په مختلفو وختونو کې مختلف ګروپونه جوړ سو او عکس العمل یې وښوده، ولس یې ناراضه دی. ځکه چې افغانستان حکومت کلم په دې پوزیشن کې نه و چې مثلا پاکستان ته مشکلات جوړ کړي. اما چې دوی همیشه زیات تشویش لري چې ګویا په هند باندې افغانستان له خاورې نه مثلا استفاده به وکړي، او د بلوچستان سره به هم خپل همکاریانې بسدي، که هغه مثلا دوی ته د پسد ټریننګونه مسله وي، یا دوی لپاره مالی مرستې وي، دا به ورسره هند کوي. نو دا به د افغانستان پورې زه فکر نه کوم چې کومه رابطه چې طالبان له د پاکستان سره لري، هغوی به دا رسک یا خطر قبول کړي چې مثلا اوس هغوی په خلاف باندې ځینې کړنې وکړي. اما دې لپاره چې پاکستان طالبان خو شاید اوس به د پاکستان اصلي سیرو په دې هیله چې پېژندلی وي، ځکه چې پاکستان هر څوک چې دی په کابل کې په اصلاح حاکمه ډله شي د پاکستان دښمن ده، ځکه چې پاکستان هغه ته د حکومت په سره ګوري. اما کله چې یوه ډله وي چې د کابل په خلاف جنګېږي، هغه ته بیا دوی مثلا کومک کوي او د دوست په سترګه ګوري. نو هغه اصلي څېره یې چې اوس طالب ته په مغ مره په سبا چې طالب په شو به دوی ډېر خوشحاله، ځکه چې دوی زیات هغه خواهشات چې وو هغه برآورده سوي. افغانستان چې په کوم حالت کې همدغه وضعیت افغانستان لپاره دوی غوښتلو، اما چې عمر توقعات چې دوی لا زیات او دومره دوی هر امر نه یې ومنل شي، شاید په بغه اندازه باندې نو، ځکه پاکستان هدي ازلي کوشش کوي چې افغانستان یو ترهګر مملکت معرفي کړي. طالبان به خو که هر څه مشکل و خپل افغانستان ته افغانانو ته جوړ کړي، اما هیڅکله د نور ملکونو په نام نه وویلو کې مثلا کوم رول نه لري. نو که دوی کومه دښمني له خپله طالبانو سره لري، نو هغه اما افغانستان دې هیڅکله کوشش نه کوي چې پایس یو ترهګر مملکت معرفي کړي، بلکې همدغه پاکستاني خاوره ده چې ترهګر هم ټولوي، چې ننګونه ورته ورکوي، ډله چپل هم ترې، ځکه چې په دې کې د خپله ګټه یا هم ترهګریز عملیات کوي، او سبا یې بېرته په دنیا باندې خرڅي چې هغه بیا څنګه له باندې نیسي، ځکه چې دلته خپل هدف لري چې هم ان ارامه شي هم افغانستان ارامه شي. زه فکر کوم چې د افغانستان ملامتیا دا صرف یو د دې لپاره چې دنیا ته ملامت کړي او خپل ولس قانع کړي چې د خو بل ځای نه دا پلان نه جوړي.
مننه. وبخښي، مخکې مې اشاره وکړه چې په کوټه کې په ریل سټیشن کې د جنوري په میاشت کې حمله شوې، هلته په نومبر کې تیر کال هلته چاودنه شوې وه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه
یو شمېر اوریدونکو را سره دی. آزادۍ په څپو کې پروگرام دی، دوی ته به مخ کړو چې د دوی نظر څه دی او د دوی پوښتنې څه دي. مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست.
محترم شیبر صاحب، الله دې راوله. نو زه محمد اشرف حق دوست، کندهار ولایت. درغنده ولسوالی سره ټلیفون په کرښه ما ټول اوریدونکو ته سلام او یو سلام په کندهار ولایت کې محترم عبدالواف کاکو ته ډیر ډیر سلامونه وایم نو را بسم خپل نظر ته ورور
مهرباني
مننه موضوع خو لکه دا خور چې اشاره ورته وکړله د افغانستان او د پاکستان پړوند باندې موضوع ده نه
بله
زوام محترم شبار صاحب زکه چې دا غنریوال چې دی پر افغانستان باندې د ډیر وخت څخه چې دا اوسنۍ نظام حاکم شوی دی د څن اسه نیوکه پر کوي دا بعض خوندیم چې وځه خورکی ده چې زه لازم یو پښتنم لرم دا یو وختونه زه په درسنۍ کې اورم چې اعتراض پر کوي افغانستان یو خپلواک دولت دی وس ډیر شو حکومت موږ لرو ډیر امنیتسته هرڅه برابر دي د خلکو د پاره خو ځکه چې دغه نامنی چې اوس را روانه ده دا قصور په پاکستان کې د محترم شیبار صاحب ځکه چې د افغانستان پر وخت د میوه پر وخت هم دی لارې بندې کې که چیرې دغسې یو څه ناڅه مشکلات وي هلته ډلې وټپلې هم په پاکستان کې روزل کېږي دلته بیا دا افراد پر افغانستان ور واچوي ټولو ګرام چې دی په پاکستان دی ورور نو زما دغه یو نظر و او د کروخیل صاحب سره مې دا پوښتنه ده چې څنګه کېدلای شي چې دی هر وخت پر افغانستان نیوکې کوي په دې کې څه قصور دی خو په نړیواله جم رغونه وکړي دا پیسې کنګل کړي دا دی رایله کې دا رغونه ول نه پر کې بس نور خدای
په نو دا شغونه خو هر وخت افغانان کوي کنه تاسو به چیرې باسونه نوی اوریدلی اغلی کړوخیل د اسد رډو په پروګرامونو کې خو دغه خبري هم کوي چې د افغانستان د اوسم د اقتصاد اوس نه په څو نه مخکم خودی بخپل جواب یا تاسو درک بل اوریدونکو ته مخه کو آزادې سپوت پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو سره
شبرته محترم سلامونه تاسو ته آزادې راډیو ته مهم اوریدم ته وان پدې کې چلو غوړ بس
و علیکم السلام مهرباني
قربان سم یو سلام تاسو ته مونږ ته وان واکان لکه موږ اشرف ته کوم نظر شریک کړ شبرته محترم د افغانستان کوم چې نه دایې ستاسو د چې پی کا سانس دا پاکستان کې نه دایې پی د مشر خپل ټکو غندو څه کله د افغانستان څخه د محترم شهبر صاحب نن تنظیمي ریچال د پاکستاني ځانیا په نشه کې موږ د پاکستان پر حکومت باندې دا غوښته چې دا ټول یو څه نه پر موږ پر حکومت موږ مر باندې ټول افغانستان پر حکومت موږ دا د اړیکې د خرابې د محترم شهبر صاحب پاکستان همیشه کوشش کړی دی چې پاکستان په تور نه وال ته معرفي کړي کله دوی نه غشتلې دي پاکستان محترم شهبر صاحب د هندستان سره خپل ځور معلوم چې پرمغه د تور نه ونه دي سم نه مایک شمیر ځنه لاندې کړی دی موږ خپل حکومت سم غوښتنه ده چې مثال د خبرې کلک جواب ورکړي چې بلوان به خبرونه کې شهبر صاحب دا اړیکې درغه علاقه نه دي
مننه مننه خیر یوسې بل اوریدونکو ته مخه کوو مهرباني وکړئ آثار یې په پوک پروګرام دی
السلام علیکم
وعلیکم السلام
بس تاسو سلامونه زادي رادیو ټول کارکون په اوریدونکو ختم سلامونه کوم زبون په دغه بلوچستان باندې نظر دار کوم چې بار صاحب دا د بلوچستان شوارنه کې د پاکستان د بلوچستان پاک نه کې کړه د هغه مشران یې سي بنديانې ورکیې نو چې دا غوړال نه کې نور بالاتم پاکستان نور مخالفي او د پاکستان ملوخاتم نه کې نه کې تورونه لګي د افغانستان خواته نو دی په دواړو ځای یو کې د دې حالات خرابې زوړ از بل شویته روان دي
مننه مننه چې خبرونه کوم برخه واخسته هغه کړه خل لمړی تاسو یو څه وضاحت ورکړي چې هغه اوریدونکو انتقاد درلود سنس
ها خو د ورو ته ما چې بل لپاره پاکستان ګرادو او پاکستان ولسته مهمه ده ځکه چې موږ په د پاکستان تاریخ کې پیسې کو چې پاکستان تلم د موږ دوست نو کاغه د موږ لپاره جهاد دی د شوروي په وخت باندې همکاري کول او بیا د امریکایانو او د ناتو او ملک په خاطر ځکه چې موږ په دې باندې پوښتنه چې هغه اشتباهات چې موږ په دې جهاد کې موږ کړی باید هغه باندې باید اعتراف وکړو خپل وطن موږ خپل وران کړی دی په لمسو باندې غلط خبري او غلط تعبیر او تفاسیر موږ وړاندې کړی دي نو دې خاطر باید اوسنی حاکمانه متوجه شي چې په افغانستان کې ښځه انسان ده او د برابر حقوقو خاوند د حق ته اسلام ورکړي او کدا خپل حق ته محرومیږي ورور لطف وکړي خپل لور کې څنګه د ودرک د غیر حقونو حمایت وکړي زه چا سره شخصي دښمنی نه لرم که هغه جمهوریت هم چې دیمکراسي لري باید په انتقاد وشي او که اوسني طالبان او حاکمیت وي او دا همیشه انتقاد اصلاح دپاره وي که دوی چې بیا اصلاح کېږي نه باید پاکستان اصلي څېره وګوري پاکستان هغه یو خبیث ملک ته چې د پنجاب په کنټرول کې ده، همیشه د افغانانو نه غلط استفاده کړي او د غلط جهاد په نوم افغانستان همیشه تکا تکا کړی. اوس هم کوشش کوي، مغه طالبان چې پرون پورې دوی دوستانو او نه حمایت یې کړو، نن د هغوی په خلاف باندې غواړي دنیا کې آواز پورته کړي چې افغانستان یو ترهګریز ملک دی او دنیا نامنه کړې او دنیا ته خطر متوجه ده. موږ هر چېرته وایم چې دا پاکستان دی چې ترهګر تبعیه مې ترهګر کړی او د سبا د ترهګر په نوم باندې د دنیا نه پیسې اخلي، ځکه چې هغه د هغوی لپاره ډالري قرارداد به ماده. بلوچانو سره باید موږ خپل همدردي ولرو، ځکه چې بلوچ که نن دا رقم حمله کوي په نوم د تورست یادي کې خدا د پاکستان د فوج د تورست وای که دوی ورته حق ورکړی وی، که دوی د غوښتنو ته درناوی کړی وی، که دوی ژوندي نه ورکولی، که دوی اقتصادي پیاوړی کړی وی، د دوی منابع نه غلطه ګټه نه واخیستی، نن به هغه بیچاره ولې مجبورې کېدل چې هم ځان ووژني هم د بل چا په وژنه باندې لاس پورته کړي. نو دې خاطر افغانستان د دې ترهګریزو عملیاتو هیڅ ډول مسؤلیت نه لري، بلکې دا خپل د پاکستان فوج او استخبارات چې بلوچان مظلوم ولس په دې عملیات آماده کړی دا خپل ځان ته دیږي، خو دې لپاره چې سبا لپاره بلوچستان آزاد شي او خپل استقلالیت ولري او خپل منابع په خپل کنټرول کې ولري.
مننه. پانس سنکسی زینی دست استدلال کوي چې غرب، البته تاسو دا موضوع یاد کړه چې غرب په پاکستان کې خصوصا په گوادر او بلوچستان کې د چین له سرمایه گذاری سره مخالفت کوي او له دې سره مخالف دی. په ورته وخت کې بلوچان همدغه آواز اوچتوي، دوی وایي چې چینایان د دلته نه راځي او دلته د سرمایه گذاری نه کوي. لیکن له دې له سیاسي لحاظه په پنجاب کې چې کوم خلک دي هغوی له دې استفاده کوي، او یا دا یو وسیله ده د دوی لپاره چې نورو پاکستانیانو ته ووایي چې ګوري په پاکستان کې چې څوک کار کوي د هغوی مخالفت بلوچان کوي. آیا بلوچان به وتوانی شي چې د دغسې یوې سترې پروژې مخه ونیسي چې هغه هم د چین غوندې یو اقتصادي قدرت مخته وړي؟
ګوري زه به ډېر مشکلي چې دا قضاوت وکړم پیشه پیشه چې دا مخه به ونیسي که نه، خو اوس یې حد اقل که مطلقه مخه نه ده نیولې. تا شاهدانی چې څو وارې د چینایي متخصصین په همدې سیمه کې اختطاف شوي دي، وژل شوي دي، د هغوی د فعالیت مخه نیول شوې ده. او همدارنګه په پښتونخوا کې هم تاسو وینئ، په کراچۍ کې هم دا حالات وینئ چې دا د ده معنا ده چې د چین د سرمایه ګذارۍ دپاره، پانګه اچونې دپاره دلته موانع وجود لري. د مال نظر دا په ده پورې ارتباط لري چې چین به دا ارزیابي کوي چې پاکستان څومره ثبات لري. که پاکستان ثبات ونه لري طبیعي ده چې چینایان به البته توقف مسله به نه مطرح کوي، که په خپله سرمایه ګذاري کې به قرار ګامونه کړي. په اوږده مدت کې به ولیدل شي چې څه نتایج لري.
دی اوس لپاره خو راپورونه دادی چې د سپیک او یا د چین د کمربند لارې پروژه په پاکستان کې درېدلې ده، ځکه دوی چې
ممکن موقت درېدلې وي، ممکن مطلق دا پلان نه ویل منځه تللی یا له منځه نه ځي. اما د ما ارزم دا او د خبرو دوام دی هم دا ده چې حداقل اوس هغه هیلي چې چین د گوادر یا د یو لارې او کمربند په تجارتي پروژې باندې درلوده، هغه حداقل اوس یا د توقف په حالت کې دي یا ډېر آهسته روان دي. دا د معنا لري چې چینایان د پاکستان په چارواکو باندې دا اعتماد نه لري، د پاکستان په امنیت باندې دا اعتماد نه لري چې هغه وکړي چې خپلې دا پروژې په کې پلي کړي، او پاکستان په یوازیتوب په دې خپل مات اقتصاد باندې هم دا وړتیا نه لري چې دا پروژې خپله پلي کړي. بلان زه فکر کوم چې دا پروژې د فیلن لپاره د ناکامۍ لور ته روان دي، اما مطلق ناکامي زه حکم نشم کولی. زمان به ثابت کړي چې دا مطلق ناکامي دي، پاکستان بیرته ثبات پیدا کوي.
استاد سنگزه، دلته د دې له خطر چې چین له پاکستان سره دوستی لري او د دوستی ولاته هم هغه جغرافیایي سیالي ده چې له هند سره اختلافات لري، نو د دشمن دوست د دوی دوست دی. آیا چین به د دې باوجود د دې تزرل شي کې چې دغه پروژه مخته یوسي، که چېرته همدا رقم له تهدیدونو سره مخامخ وي؟ ځکه چې دا تهدیدونه په ورته وخت کې داسې نه دي چې ډېر ستر دي تر دغه شیبې پورې.
پس ته ارزو کوم چې چینایان وروسته د دوهم نړیوال جګړې نه یا حتی د اول نړیوال جګړې نه وروسته په خپل بین المللي مناسبات کې ډیر محاسب خلک دي، ډیر زیات دقیق محاسبه کوي. هدا تاسو ګورئ چې په یو د ویکي د ټول بین المللي مناسبات لپاره خپل دروازې تړلې وي. اوس راځو د ته چینایان ډیر په محاسبه باندې فکر کوم چې دا مسائل څه دي. یو د بل خو نن تاسو وینئ چې چین اقتصاد یا د چین تجارت تقریبا ټول دنیا ته غځېدلې، ممکن یو څنډه ته که پرابلم ایجاد شي لغه سره به احتیاط وکړي. په ستراتیژیک لحاظ لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده، چین او پاکستان سره ستراتیژیک دوستانی دی، لپاره چې دواړو سره د دواړو د هند سره سرحدي اختلافات تاسو په تعبیر جغرافیایي اختلافات لري. بنان زه فکر نه کوم چې چینایان به دا پروژه هڅه چې په سرعت تصور کوو مخته بوځي، اما په هر صورت مطلق ډول به یو ندرې یا حد عقل په پرنسپ کې دوی به پاکستانانو یا دنیا ته وښيي چې موږ دا پروژه ته دوام ورکوو. اما که چېرې د پاکستان وضعیت لکه چې دا تیرو څو ورځو کې شاهد یو، یا مثلا په دې څو کلو کې په دې دوه درې وروستیو کلو کې شاهدان یو، هم په خیبر پښتونخوا کې، هم په بلوچستان کې، هم په سند کې، دا وضعیت ته پام وکړو، د پاکستان په اصطلاح فاسد حکومت داری ته پام لرنه وکړو، زه فکر نه کوم چې چینایان په سرعت باندې په دې پروژو باندې سرمایه ګذاري زیاته کړي یا د سرعت.
په همدې برخه کې اخلي کړوخیل که ستاسو نظر واخلم، د پاکستان سیاسي بې ثباتي هم ستاسو په باور چین د لدې پروژې شاته کولای شي؟
سیاسي بې ثباتي هم دا رنګه چې پاکستان نه توانیږي چې امنیت وساتي، د وی د خپل چینایان خپلواکیتوب ته ډېر مهمه ده، ځکه چې په دې اندازه سرمایه ګذاري او هغه کمیشه لدا سوز سره مخامخ کیږي. او بس دا غیانه چې په د خپل د چین پروژې برخه ده، نو چې کله بلوچستان په دې وضعیت باندې نه بیا څنګه کولای شي چې دوام وکړي. زه فکر کوم چې چین به فعلا دا پروژه باید ستنول شي. زه فکر شاید تر یو بلاته پورې همدا څه پاتې کې چې وضعیت کې بدلون راشي، ځکه چې پاکستان خو تازه نه کوشش وکړ چې په افغانستان باندې مرغه وواړي یو حیات ولېږل، همدې خاطرې چې ځان ته برات وکړي چې ګویا موږ نه پکې د افغانستان دا کار کوي. اما زه مطمئن یم چې طالبان هم خپل وضاحت ورته ورکړي، او چې مدې ته متوجه شي خپل د پاکستان کومه غلط پالیسي نه سي دي پایله باندې دنه شي کولای. په څه من کې د چین پیشرفت د غربي نړۍ ته به تفاوت نه ده، او امریکا به هر قیمت باندې د مخه باندې سي. نو زه فکر کوم چې شاید اول د چین محاسبه به دومره عمیقه نه، او فکر به کوم چې دوی به کولای شي په ډېر اسانۍ باندې دا پروژه مخته بوځي. اما کېدای شي ورځ په ورځ باندې هغه چلنجونه چې ورته یا امنیتي ستونزې یا ننګونې چې ورته مخته کېږي، په دې به پوهېدلی وي چې په ډېر اسانۍ باندې دوی نشي کولای شي دا پروژه مخته.
اخلي کړوخیل، چین اوس چې ورته ګورو همدغه د ګوادر پروژې ته، چین وروسته تر دې په دې باندې لاس پورې کړو چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه محارب ځواکونه په وتلو، یعنی د هغوی محاسبه په هغه وخت کې ستاسو په باور همدا وله چې دغه قواوې اوسي نو پاکستان خوندي دی، او غربیان هم دلته په سیمه کې نشته، له دې باید استفاده وکړو، او کنه همغه د هند او د پاکستان د سیالي مسله ده.
نه خو چین همیشه یو اقتصادي فرصتونه په پوره استفاده کوي، او هغه هیڅ وخت داسې خو جنجالو کې مثلا ځان نه کوي. د یو بل لپاره همدا مهمه ده چې څنګه د پیسې هغه اقتصادي حجمونی ولري په دنیا کې او دوی بدلاسه شي. نو به مطمئنه چې هغه به فکر کاوه چې مثلا هغه حکومت ته شي رامنځته شي دوی به ډکه کړي، او په دې کې به دوی وکړی چې مثلا وضعیت په کنټرول کې. اما اوس خو د نیابتي د جګړو پیسہ هغه رهبری چې همدا رقم ګروپونه مخته بیا، نو دغه کنټرول کول یا مهار کول ډېر مشکله موضوع ده.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
پوان سنگزی د پاکستان یو منلی سیاستوال، یعنی سیاستوال نه تحلیلگر، سیاسي تحلیلگر مشاهد حسین دی، هغه تقریبا یو دوه میاشتې مخته په مرکه کې وویل چې زه چین ته تللی یم د یو هیئت په مشرۍ همدغه د سپیک په ارتباط، او هلته د چین د خارجه وزارت له لورې ماته وویل شول چې دا ډیر د شرم ځای دی چې په پاکستان کې امنیت نشته، تر تاسې هغه حکومت چې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کابل کې واکمن دی هغوی لا امنیت ټینګ کړی دی. له سیاسي پلوه دغه سی یو خبره تاسو څنګه تعبیروي او څنګه تفسیروي؟
ډېر لنډ تعبیر څه درته کوم، هغه معنا دا ده چې پاکستانیان تهدیدوي چې که چیرې تاسو په ستراتیژیک لحاظ زموږ سره خپل ځان برابر نه کړئ او دا مشکلات حل نه کړئ، موږ د تاسو بدیل یا ځای ناستې لرو چې هغه کابل ده. یعنی دا په ډېر وضاحت دا 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 خبر رسوي. او تاسو وینئ چې په تېرو مخکې دوه ورځو کې په امنیت شورا کې د چین استازي په وضاحت سره د طالبان د حکومت نه دفاع کوله. هغه د دمانه لري چې چین په مجبوریت سره هم باید د ځان سره محاسبه ولري چې که چیرې پاکستان لاسته وځي یا پاکستان زیات بې ثباته کېږي، د مرکزي آسیا همدارنګه د جنوبي آسیا د کنټرول دپاره یا د څارنې دپاره ضرورت لري یو بدیل ملک ته چې هغه ممکن افغانستان وي. او افغانستان کولی شي چې بدیل شي، هغه عقل کم مطلق لکه پاکستان د جغرافیې موقعیت لحاظه یا د جغرافیې په پراخوال لحاظه برابري ونه کړي پاکستان سره، اما د مجبوریت لحاظه ممکن چې نن ورځ که ضرورت ورته مخکې شي ځان لا هم نږدې کړي او له کابل سره خپل ستراتیژیک اړیکې
په لاهم امریکایي خپل ستراتیژیک دوست باندې وړي. په ځان سره د دې لپاره چې سیاسي شرایط کله ناکله د زینو هیوادونو په ګټه تمام شي، تاسو طالبانو ته څه وړاندیز لري؟ څه باید وکړي چې له دې فرصت استفاده وکړي؟
د مال نظر په طالبان ته په اول قدم کې باور ورته خپل مرکو کې ویل تاسو ته د شي بسټ طالبان باید ته متوجه شي چې دوی اواز د افغانان د افغانستان مالکان نه دي. د افغانستان یو لوی ملک ده، په افغانستان کې مختلف قومونه ژوند کوي، په افغانستان کې مختلف پرګنۍ ژوند کوي، په افغانستان کې مختلف مذاهب ژوند کوي، په افغانستان کې مختلف فکرونه وجود لري، مختلف سیاسي حرکتونه وجود لري. دوی که غواړي په افغانستان کې استقرار پیدا کړي، بلار سي په بینالمللي مناسبات کې دا یو اصل هم ده چې یو دولت ترغو په داخل کې ځان ته مشروعیت و نخلي په نړیوالو مناسبات کې په هیڅ وجه مشروعیت نه شي اخیستل کېدای. یاده مشهوره مقوله ده چې وایي چې خارجي سیاست د داخلي سیاست ادامه ده. د مال نظر طالبان باید په اول کې افغانستان کې خپل مشکل حل کړي. دوی د ثبات لپاره هیڅ ګارنټي نه لري، هغه په دې لپاره چې یو ایدولوژیک ډله د خپل تفکر او برداشت پر مبنا د افغانستان د ټول ولس په تیره بیا د ښځو د حقوقو د نورو پرګنو د حقوقو نه انکار کوي. دا د افغانستان د ثبات لپاره او د دوی د استقرار لپاره یو لوی چیلنج ده، لویه ننګونه ده. اما که چېرې طالبان وغواړي چې بینالمللي مناسبات کې داخل شي، ورته لازمه ده چې د سیمې له هیوادونو سره خپل اړیکې نږدې کړي. واقعا هغه ګروپونه چې نور هیوادونه همسایه هیوادونه د چین په شمول چې موږ تاسو باندې بحث لرو، د شرقي ترکستان او تروریستي ګروپونه چې ویل کېږي لایم عناصر په افغانستان کې شته، د هغوی نه تشویش لري. دوی باید د نویمو کالو او د زرم کالو تجربه ولري چې د بهرنیو ساتل ډېر ګران تمامېږي. بهرنیو ګروپونو تروریستان دوی باید د افغانستان ملي منافع پام کې ونیسي. د ملي منافع پر مبنا باید سیاست وکړي. له هر سیاسي فرصت نه باید په هوښیارۍ استفاده وکړي، لکه چې تاسو مخکې یو مقوله وکاروله چې د دښمن دوست. پر هغه مبنا باید سیاست تیار کړي او په بینالمللي مناسبات کې باید توازن وساتي، په دې شرط چې دوی نړیوال معیارونه هم په سیاست کې په نظر کې ولري. هغه ته هدا چې د افغانستان مخکنیو دولتونو کړي دي چې هیڅ یو دي هغوی د افغانستان د ګرګټو په ضد نه دي، یا د افغانستان د دیني او ملي او تاریخي ارزښتونو په ضد نه دي، ته درناوی وکړي او تر ممکن حده پورې د هغوی د تطبیق لپاره عمل وکړي، تر څو یو وردي بینالمللي مناسبات داخل شي. که بینالمللي مناسبات دولت په توګه داخل نه شي، د دوی هڅې زه فکر نه کوم چې پایلې ولري. دا به د یو ډلې په توګه هر هیواد هر پلازمینه هر نړیوال اتحادیه استعمال کړي په موقتي ډول، په تاکتیکي ډول، او هیڅ کله به څوک په ستراتیژیک لحاظ مناسبات کې ور برخه نه شي.
مننه پونسانکسه. اغلی کړو خیل تاسو څه فکر کوئ، څه وړاندیز لري چې طالبان باید څه وکړي چې له دغه فرصت استفاده وکړي چې د چین توجه ځان ته جلب کړي او همدارس د نړیوالو، ځکه د پاکستان په وضعیت خبرې کوو. تاسو په خپلو خبرو کې د خبرونې په پیل کې دې ته اشاره وکړه چې پاکستان هر وخت د افغانستان په چارو کې مداخله کړې ده او بې ثباتۍ ته لمن وهلې ده، خو چې پاکستان په خپله په ګډوډ حالت کې ده، افغانستان د ثبات خواته روان دی او ثبات خواته ځي، طالبانو ته وړاندیز څه دی؟
یو خبر هغه مخکې غواړم چې وکړم شي پاسه په اول چې چین هم درنګ افغانستان هم او مختلفو ممالک د پاکستان د قوت او د ثبات او استحکام او د دفاع قدرت نه یو غلطه محاسبه یې کړې یو برداشت کړې، ځکه چې فکر کوم چې دوی هر څه کولای شي او همدارنګ هغه لوبه چې پاکستان چې غوښته چې هم امریکا خوشحاله وسط او دلار یو ولې یو همدارنګ د چین سرمایه گذاریان نوشه ده یو مرحله تر رسیږي او په څنګ کې دوی خپل اتاو کې چلند د نورو سوبو سره چې هغه بلوچستان دی که هغه مثلا پښتانه دی په یو کچه پورې سینډیانو سره، نو بالاخره د هر شی یو وخت ضرورت لري چې بالاخره به انفجار وکړي او دغه انفجار شوای دی چې اوس په دوی ورو پرول نورم له کنټرول نه وځي. مثلا اوس راځو د افغانستان چې افغانستان باید څه وکړي، څنګه چې محترم استاد ویل ټول نه مهم هم ده چې طالبان د خپل ولس سره په خلا شي، د ولس غوښتنه ته غوږ ونیسي، ښځه او نر مختلف اقوام ټول تر څو پورې د وطن جوړ شي او افغانستان له انزوا نه ووځي. بله خبر هم ده چې موږ باید دې ته متوجه شي، مطلب دا ده چې طالبان واکمنان او همدارنګ افغانان چې افغانستان په ډېر یو ښه وضعیت کې نه دی، د افغانستان لپاره دغه تعادل یا دغه معامله ساتل ډېره مهمه ده، ځکه چې که وغواړي که ونه غواړي امریکا په هیڅ صورت کې که په پاکستان کې یو عمره منظمه فوج هم چې لري د چین د پرمختګ مخه نیسي، دا په ډېره اسانۍ په افغانستان کې هم نیولی شي او پاکستان هم آرام نه پاتې کېږي، چې مثلا ځکه چې دوی خو همدغه فیصله غته عمق ستراتیژیک چې افغانستان باید یو بې ثبات مملکت یا په مذهبي افراطیت باندې سنبال وساتي، نو هغوی به په هر قیمت نو داعش سره به همکاري نه کوي یا نور افراطي ډلو سره چې دا څنګه په افغانستان کې لاره پیدا کړي او د افغانستان بې ثباته وساتي. یعنې موږ یعنې په مجموعه افغانستان په ښه وضعیت کې نه دی، خدا مبارزه لدغه وضعیت سره یا د وضعیت مهارولو سره یا دغه ټول تعادل ساتل هغه وخت کېږي چې یو حاکمه ډله د ولس حمایت ولري، تر څو پورې چې که ولس طالبانو سره همکار نه شي دا په یاد سره چې همدغه ولس په همدغه افراطي ډله سره ځای کېږي او ناامني به ته به لا لمن وهي، نو بهتره به همدای چې له همدغه فرصته اوس کړه چې ډېره ناوخته شوې و ډېره درسته چې همدا اوس هم طالبان او حاکمیت د ولس سره پخلا شي او یو رای حل د فعلي وضعیت لپاره پیدا کړي، خپل داخلي مشروعیت او حمایت مردمي پیدا کړي، خود په خود له انزوا نه ووځي، به ملي حمایت زیاتېږي او سرمایه ګذاریان به مشروع کېږي، افغانستان به له دغه انزوا نه ووځي او وضعیت به بهتره کېږي. او دا تعادل د امریکا او د چین او د روس د ایران دا ټول په یوه وړه کې جغرافیه کې او هغه هم دومره ټوټه ټوټه او ځپل شوی دا ډېر سخت کار ده، مګر دا چې ولس ونه درېږي، طالبان یې په یوازې ځمد نه شي کولای او طالبان باید همدا اوس هم که متوجه شي دا به ډېره ښه خبره وي.
او د دغه پخلاینې له خاطره تقریبا په دې یوه هفته کې یوه ډېره لویه پرېکړه کولی شي، هغه دا ده چې د نجونو مکتبونه تر نوروز مخکې پرانیسي. استاد ستانکزی، کبیر ته د پاکستان د وضعیت ته وګورو چې په کومه خوا باندې روان دی او څه به وشي، که په عمومي شکل باندې د تاسو د سیاسي حالاتو ته وګوري او پیشګوئی وکړي پاکستان په څه حالت کې دی، په 2013 کال کې به په څه وضعیت کې وي، څه پیشګوئی کولای شي؟
زه فکر کوم چې اول خو زه خبره کوم چې د سیمې هر هیواد چې بې ثباته کېږي او د موږ ګاونډي هیوادونه په طبیعي ډول متاسفانه اثرات په موږ باندې کم زیات راځي، دلته باید پام وساتو چې د نورو په مرګ باید خپله دلته اتڼ ونه کړو. اما یو شی باید ووایو چې طبیعي ده، لکه چې سفیر صاحب مخکې ورته اشاره درلوده چې پاکستان هغه شیان چې کرلي اوس خپله ریبي، دغه په پام سره باید یو ټکی ته پام وکړو چې پاکستان په موجودیا وضعیت کې، تاسو ګورئ چې پاکستان په بین المللي مناسبات کې خپل پخوانی اعتبار نه لري، په سیمه ییزه کچه خپل اعتبار نه لري، په اقتصادي لحاظ لو انفلیشن کې واقع ده او په قرضونو کې ډوب ده، دنیا لوی نړیوال اقتصادي او مالی بنسټونه پاکستان باندې به اعتبار دي کومک نسو سره کولای، ډیر لن مثال داده چې حتی دوی هغه ملی هوایی خط ته پروازونه محدود دی او نور دنیا ده هوایی میدانونو نه قرضدار یو هیواد ده. دا یو ډیر وړکی مثال ده. زه فکر کوم چې که پاکستان په همدې وضعیت کې دوام وکړي د پاکستان تجزیه له احتماله لرې نه ده. یو دوم احتمال دا ده چې ممکن په پاکستان کې یو داخلي جنګ شروع شي چې د ده مخارول به هم مشکل وي. زه فکر کوم چې که چیرې داسې وشي چې د خدای دې وکړي چې داسې ونه شي، دا نو بیا په سیمه کې نورو هېوادو ته هم غځېدلی شي او موږ ته هم غځېدلی شي. پاکستان که چیرې داسې دوام کوي تجزیه او د یو داخلي جنګ احتمال پکې زه تر تاسو په روایت تر 2010 پورې وینم.
په پاکستان کې دننه ځینې سیاستوال دا وایي چې د دې لپاره پاکستان اټومي وسلې لري او دا وړوکې سرګلولې ډېرې زیاتې لري، نو نړیوال شاید دې ته زړه شدي کې چې په پاکستان کې داخلي جګړې ډېرې پراخې شي او یا پاکستان تجزیه شي. له دې نظر سره تاسو
صحیح ده چې دا یو تشویش وجود لري د کې شک نشته. کله چې یو اداره فاسدېږي مخکې له دې نه چې تجزیه خواته مختلف لارې ممکن ورته ولټول شي، هغه دا ده چې امکان د وجود لري چې دغه ډول تسلیحات له دوی نه په یو شکل نه یو شکل د پیسو په مقابل کې ترې واخیستل شي یا غیر فعال شي. له بلې خوا تاسو اوس به ملي مناسبات ته ګورئ، په خصوص کله چې ترامپ په امریکا کې راځي چې نور نو هغه معیارونه چې نورو ته پاملرنه یا د بین المللي حقوقو هغه اصل چې وایي چې له نړیوالې همکارۍ سره تسانت کول یا تسانت د نورو هیوادونو سره کول دغه روسیه کرار کرار د متحدو په حال کې ده. او متاسفانه هغه نړیوال سازمانونه چې په دې ارتباط کار کوي هغه سازمانونه هم هر ورځ خپل اوتوریته او حیثیت حتی د ملګرو ملتو په شمول کرار کرار لاس ورکوي. په دغسې یو حالت کې زه فکر کوم چې نړیوال به هم بیا څه ونشي کړی. دا چې دا سرګلولې بیا د چا په ضد استعمالېږي، د چا لاس ته ولېږي، دا به یو خطر وي او دا خطر ډېر دا ده په پاکستان کې چې که داسې یو حالت راشي دنیا هم ترې تشویش لري. امکان لري دا هغه تروریستي ګروپونه ته چې دا اوس ټوله دنیا تهدیدوي که د هغوی لاسته ورغی به دنیا کې نوي نور پرابلمونه هم رامنځته کړي.
اغلی کډوخیل، تاسو څنګه د پاکستان د اټومي وسلو په برخه کې تاسو هم تقریبا ورته اندیښنه لري او کنه چاره به وشي؟
کاملا نو خو ځکه چې دنیا هم ډېره منتظره ده چې د پاکستان وضعیت کومه خواته روان دی. که وضعیت خرابې خواته ولاړ شي دنیا خو د کار څخه دوی مثلا د دروغو سناریو جوړې کړي، خو هغوی خو پیږي سیاسي مشکل چیرته ده. نو کېدای شي چې دوی خپل هغه اتمي اصلا د لاسه ورکړي او په بطري حالت ولاړ شي. نو دا مربوط نه ده چې د پاکستان فوج له کوم تدبیر نه کار اخلي که په اوسني وضعیت باندې پاتې شي او د خپل پالیسۍ ته دوام ورکړي او په جای دې چې خپل ستونزې حل کړي او خپل خلکو سره یا هغه څوک چې دوی په کنټرول کې دي په زور یې نیولی دي هغوی سره خپل اړیکې جوړې نه کړي او هغوی ته ځینې امتیازات قایل نه شي، وضعیت که نرمش را نه ولي، دا به مطمئنه دا وضعیت به ما لا به د انفجار خواته ځي او دا ملک به ټوټه کېږي. نو ماندا د طرفه قیمت ورکول کېږي، به پښتانه قیمت ورکوي، به بلوچان تر څو پورې هغوی خپله یو هغه خودمختاري ته ورسېږي. اما که چیرې مثلا نو ماندا اټومي اصلاح هم د لاسه سي او هر څه به د لاسه ووځي، وضعیت به ډېر خرابېږي. او که چیرې دوی خپل پالیسۍ کې بدلون راوړي کېدای شي مملکت اف شي او یو لاره پیدا شي چې منطقه کې ثبات راشي او دوی یو نوی پاکستان لاسته راوړي.
مننه. د خبرونې په پیل کې مو د پاکستان او د طالبانو اعلامیو ته اشاره وکړه. پونس سنګزای، په نړیوال دریس کې کله چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جو خبره کوي او یا د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویان جو خبره کوي، طبیعي خبره ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لیکن دغه دوه اعلامیې څه ارزښت لري په نړیواله سطح باندې؟
زه فکر کوم چې اول براس پاکستان باندې، پاکستان معمولا په عنعنوي ډول هر کله چې یو داخلي ستونزې سره مواجه کیږي دوه هیوادونه ترګیټوي او د سه اعلامیې ورکوي. په هر حالت کې حتی تاسو ګورئ چې ما سره داسې اسناد وجود لري چې پاکستان په هغه وخت کې چې د استاد ربانی حکومت یوازې په دوه درېو ناحیو کې هم حاکم و، کله به چې پاکستان کې واقعه وسوه بیا به د کابل ملامتوو. نو اوس تدې تبیر چې پاکستان ته بيخي دا په ورسم تبدیل شوی چې فکر کوم چې بسیره پر دې نړیوال به دا ډیر زیات ونه مني خپل حتی پاکستانی وګړي هم له سره موتات شوي دي چې دا به واوري چې پاکستان تل 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 یا کابل ملامت یا ډیلی امفال کې چې ډېرې ستونزې به یې خپلې وي راغلی طالبان د مسلې په ارتباط طبیعي ده چې هغه ته به هم ډېر ډېر زیات ارزښت نه ورکول کېږي او دا معمول ده په ډیپلوماسۍ چې کله یو هېواد په بل هېواد تور لګوي هغه ته باید یو عکس العمل په هم سطح او مشابه ډول ورکړل شي. مثلا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت نه تاغ به خبرې کوي په کابل کې هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت نه تاغ عکس العمل ښیي. یعنې دواړه نړیوالې ټولنې ته ډېر زیات دلچسپ نه وي.